شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی‌الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی‌الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی‌الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نوی را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه او ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیا غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلي
خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تیره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې دغه سرتیری تیره شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسله والو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې او وی ویل امریکا پر ایران نه خبرې او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنې وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیر دوشمې پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د په وینا خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نووی چوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدای. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي، تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي، څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې او ویلي دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او موږ خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو.
د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د استازي جرګې استماعي غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاریخوالی اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. په هیڅ شي د شخړو کمیدل ممکن دی. هله منیو چې د اوسنۍ خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کمواله راسي.
او نن د سپتمبر د 28مه د اشاره ژبې نړیواله ورځ د په دې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کوم. په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وکړې
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم دا اوس چې مش خبرې کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي، خو دا سولې له یو پیاوړي
دریځه.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په قطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې لسه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي، وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په پرانستونکي وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان The launch of the Afghanistan peace negotiations is a
Afghanistan ki da de hewa da sul da khabaro pehli dal yo muhim parmakhtak de chi la kaluno hasuru sab yo jami aw talpati urban tarasidal pa agenda ki wi da sul har al khiza prosa chi pa ki khazi zuwanan aw da chakle qurbaniyan da pamwal astazi tob ladi da iwe daimi hallari deri khili si
atavi for a sustainable solution
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې له مخکې وینا آر په خپله وېبپاڼه کې ایښې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
با قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
ازادي رادیو ته غوګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعیا غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکزه وه وکړي. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل
موافقه څلور عنصر لري. لومړی د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کوم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15000 او 400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملی شي د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دا فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالد ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوه لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې دې انتخاباتي شمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکیچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ترامپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګ ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ته ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایدن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروری دي تر څو یو شمېر ترهګري ډلې له کال قاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سترایپ سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایدن په تګلاره کې ورتهوالی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل بل افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغیزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریځ مهم دی چې د ده په باور بایدن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ترامپ ته دریځ وړاندوینه سخته ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونه په یو لیکنه کې پر هغه شمیرو شک څرګند کړي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو پاړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنیږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه وارزول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برشانوي ورځپاڼې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولې دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بې وزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بل پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوې دي. اخو د اورزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یاد ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځې جګړې پر مهال تر شپې ته زیات افغان سرتیري وژل شوی، یو شمیر ټپیان دي او یو شمیر نور لا هم لا درک دي. نو موړي وایي چې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي نو یادي ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه تولويږي. دا په داسې حال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلې بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سهر دا نه مني چې ګڼیال ته د تر شپې ته زیات افغان سرتیري وژل شوي او یادی هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهر مرګ جوبله تاییدي خو پاړی کراش میره نه شي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیاته مرګ جوبله وشته ده. که څه هم امنیت کمانډان په یادو ولسوالۍ کې دا وښ چې مرګ جوب لپاره کراش مره نه شي، خو تېره ورځ د اورزګان د والي مرسیال سید سعادت نصری ازادي راډیو ته تایید کړه چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بل خوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره سوی دي چې کلاک ورګونونه راپرولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړي که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دي وربند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام سره شریپینځ باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1950 کې د اشاري ژبې نړیواله ورځ په توګه ونموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستتان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بودم خودم.
اوکی اوکی اوکی
خودم خودم بس خودم.
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار بهش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که دمیز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زه چه یو انجلیم دا افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي،
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا نز د کون کشته چې ل ډلې 278 جنې دي. په کابل کې د کڼو د خونځي یو خون کې ناحیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل ز د کون کو ته د زده کړو پاړه وایي،
واقعیت درس دادن
ازیو دوی ته درس ورکول ډیر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول دویم یا دریم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډیره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لندو خبرونه تخراغلی وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیلزاد د خبرې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. د پاکستان پوځوي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. همدارنګه د هوان ګولۍ په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړي او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوی دی. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوي تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولي، خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړي دي ځکه د ښو حاصلاتو تمه نه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس د چناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دایي ته به غوږ شو چې دغه راپور یې جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا ښایست
روانې په دې ځای کې باندې دلته پنګو تړو
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمینه برابر شي، چې عواید مو مقصد شو ډیر شي او د جواري مو نرخ نه ود ونیسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سږ کال جوار ډیر کرل شوی دی. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرل دي. له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي. تاریخ خو ارزان دي، په دغه باندې تاریخ هم شی نه جوړوي. اوس خو که دا جواري و دا شی نرخ ونسي بیا نو دا تر تاریخو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري.
شته
او حاصلات ډیری سره
د تریاکو یو من ششره چې څلور نیم کیلو کیږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري خو د جوارو یو من ممکن 30 امریکایي ډالر او پلورل سیاما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی یوې بلې کروندې ته ځم دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي
بلې اوز سید محمد نوم یاشم د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم بلې اوس شش کال مو جوارې ولې چې کرلې دي مګر خوند یې نشته یو خو مرضونه واپتونه کړي دي دا پیس مرض هم په ګډ دی اکثره خلک دوای پر پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي تاره کو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي غونډې پیسې دي خلکو ته یو شی جوړي تاره دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بار خاص خلق ته د خاص غټنه کې
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې دریاست مسولین وایي ساش کال نسبت تیرته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال و ډیر زره هکتار هم ځکه باندې جوار کرل سیول خو ساش کال دا شمیر تر 8 زره پورته دی
زموږ د معلوماتو لمخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په 8 کال کې 14.15% زیاتوالی راغلی دی او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې و ډیر زره 215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي چې 1,98,890 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوي دي چې ساش کال به لاسته راځي او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدو ورځو کې ان شاء الله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په تیرونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي مخصوصا زموږ ډېرې اوریدونکې له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوی څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنه ته د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان خبري هم در وورم او د خبرونه په روسي برخه کې که وخت وو د نور موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو را سره وسی دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ ورته ستاسو پیغامونه ته
بلې زما د ازادي راډیو کار کوم کو ته ټول ته د زړه د نیکی سلام منو زه ډیر خوشاله سنم چې د پرمز د د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي بیا هدا خوشحاله سم کینو ته سپڅلی باور او تخصو جامو کې د زلم او سلام سره
السلام علیکم ورحمت الله ما دا پیغام دی د افغانستان سپیر غاړو ته ان طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونه هم دي چې په بل باندې کورونې باندې په لګولو سره کې لري خبرې سره کې او ملاوازی اورېږي وین روان ځکه روان یو چې ځانه باندې موږ دا غوښنه کوله دا اوس ته مله وروزنه بس نه یو نور څه راوړي ډیر څه سلام علیکم
السلام علیکم. زه په پالیسی اله د هلمند ولایت مرکز خرګا شهر په تماس کې يم. د کور د سولې خبرې چې د اوس کمی غونډې روانې دي، د سولې په مذاکراتو پر ټولو غړو باندې دغه زخت وم. د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هېواد او په ټول هلمند کې مو سوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه له ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. هیله کوم چې د ما پیغام نشر کړي. د طالبانو د کابل د حکومت په جنګ کې اوس جنګ کړی. تاسو غولای د کلي خلک مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، پیوی نه. دا څه خبره ده؟ دا څه پریبونه دي؟ دا څه خل چل دی چې کله جنګ وي د خاریتو په جنګ باید خاریتو وشي چې شتمنۍ په کې دي، حکومت په کې دی، زیر په کې دی. کله کې څه شي چې کله کې خلک وځي ملت ولې وځي؟ ملت څه ګناه کوي چې جنگ کله ته کله ته بل کله ولې؟ کله خلک انسانان نه دي، د وطن نه دي. دومره به پکې دې مشران څه چې دا فکر وکړي موږ جنگ کله ته وګلو ګلو سوي ته وګلو سولې کوي ولې؟ بخاريوت کې خلک خاريوت کې مرکز کې حکومت یې ویني چې دې باندې نشي په کله کې څه شته.
د مونوم افضلی و یاد وردګو د ولایت اوسیدونکو ما د ران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغه طلبات ورکوي.
سنو ولایت و عمر سوالین قریب محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کوم. مسلمان اوست د صلح په اړه زمان وزه دي چې دا د انتظار او د دې ځان نه اوست چې د مذاکرات په شوي ده. نو د افغانستان ملت کې وطن دا خوش دي حاصل شوي ده. ولې متاسفان د جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې موږ نو بیا یو ماهلی په خلکو کې ایجاد شوی ده. زما په نظر باندې دغه موږ تاسو کوم د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 50 کال کېږي چې په افغانستان کې ځان جریان لري. متاسفانه هغه یو مهل شوده او میدان شوده جنګ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوم چې د خپلې راس په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت خیر خواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دی دغه سفر په اړه روښانه کړئ او نرم کړئ او د افغانستان د دوامدار صلح لپاره په اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مرداس د لاسه ورنه کړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. هغه ګولیم د کندهار ولایت فنجواری ولسوالۍ د مچانه سیمه غږ ورېږي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې لپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي. الله پاک دې د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر آرام شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. ومین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي دپاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول جن له ننګرهار څخه ازادي راډیو تفصیل سلامونه مې کېږي وړاندې کوم. پس سلام نه مې دا پیغام دی چې د سولې او د مذاکراتو خبرې چې پیل شولې مونږ دې ښه کار ډېر څه هرکلی وکړو. د افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راوټکېږي. دغه ورځ د افغانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځي او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانهو کامیاب کړي تر څو په افغانستان کې سرتاسري سوله قائم ودائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام علیکم احترام.
السلام علیکم. زه لالمیر ماسوری د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ نه خبر پټام اوسم. افغانان په خپل مابین سره کېني دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې او ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده. نو خدای تعالی دې وکړي چې دوی یو مابقې ته سره ورسېږي او په افغانستان کښې به وطن سره کم شي. داسې افغانستان غواړو چې ملي اوړالري ورولي پرمختګ سوکالي ارامي پکې راشي. السلام. السلام علیکم. د روزګان ولایت د چاچنه د ولسوالۍ څخه یاد رسمې خبره کوم. سلخه خو به وشي خامخا هیله وشي. مګر باید سلخه داسې سلخه وشي د افغانستان دا ښار سړي په ګټه وي. دا نه شي په افغانستان کښې د چا په ګټه وي او یا د افغانستانه ته بهر د بل چا په ګټه وي. باید سلخه داسې سلخه نه وشي.
دوستانو ستاسې پیغامونه خو مو واورېدل. نور ورته پیغامونه هم لرو خو د دې لپاره چې ټولو اورېدونکو ته نوبت ورسېږي او موږ وکولای سو چې نورې ستونزې او نور مشکلات هم راواخلو په همدې خپرونه کې، نو غواړم چې په دې ځای کې د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هغه خبرې در واورم چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي او د اوربان په اړه دوی داسې نظر لري.
نو دا خو زمونږ هم هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشکلات په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کښې ونیسو چې دا خو یو تقریبا د څلوېښتو کلونو یو ستونزې دي، یا بیا خصوصا د ریشلو کلو چې کومې دي، د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کښې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او دا به بحث مناقشه غواړي. البته ده چې دا موږ دلته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو، نو دا انشاءالله ټولو ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندي ټولو ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي ځکه چې دا عمر وخت جنجالونه شوي دي، د دې حل کول دا نو وخت غواړي.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بلخوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دواړې خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قربانۍ ورکوي. نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټولې نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسې او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تېرېږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زمونږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویلې چې تقریبا د څلوېښتو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ دوه ورځو کښې نه حل کېږي. دا به د دې لپاره نهایي حل رالټول او هر څېړل یې تر څو داسې یو حالت راشي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د ارامۍ احساس وکوي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کښې د خپلو هیلو د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
بلې، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغېز ونه لري، حال دا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمېږي؟
په دې اړه که وګورو، مونږ د امریکانو د امریکې د متحده سره چې کوم مذاکرات درلودل باندې یو کال نه زیات وخت وشولو، نو په دغه ټول جریان کښې هم جګړې روانې وي او هم د میز په سر باندې بحثونه روان وو. نهایت یو توافق ته سره ورسېدل چې هلته بیا جګړې هم ډېر ورسره راکمې شولې. تاسو به اوس عملاً احساسوئ چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم وو په ډېر لوړه کچه باندې وو. یعنې په هغه وختونو کښې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایت په مرکزي برابر عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات چې دي یعنې ما چې یاد کړل مشخصا دغه دا تقریبا د صفر په حالت کښې دي. نو دا خپله عملاً دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا کرار کرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزې نه وي، مشکلات سره حل شوي وي.
مګر ګورئ، موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې مثلا موږ د کندوز د په روزګان کښې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو. یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کښې نن درویشت کسان په یوه جګړه کښې وژل شوي دي. دا څنګه تاسې ګڼئ چې دا صفر دی؟
ما د دغه مشخصو عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیات دي، هغه استشاري عملیاتي هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي ما دا وښودل که ستاسو فکر وي موج دغه عملیاتو صفر ته دي دغه مشخص سو نو عملیاتي دي نور خو جګړه روانه ده هغه پدې شک نشته جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې بلکې دغه جګړه موږ تپل شوې ده د بهرنه د خارجانو راغلل هېواد یې اشغال کول دی بمبارونه کول تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي دام دغه اشغال نتیجه ده موږ غواړو چې دغه مشکله ټول سره حل کړو او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما دغه څو عملیاتو کړل چې دغه په صفر کې او دا واقعات هم دغسې دی البته نوره جګړه خو نو روانه ده او د نورو طرفونو نه هم عملیات کېږي تاسو وګورئ څه وخت څو ورځې وړاندې په غزني کې چې کوم بمبارونه وشول په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول نو د بمبار خو موږ نه کوو مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوې
ګورئ موږ یوه رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینی لار ده چې دغه فضا سمولای سي او خبرې لا اسانه کولای سي موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده تاسو هم ورته خبرې کوي نو بل اخر دې ته د خلکو دغه غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب وایي تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي یعنی اوربند یو شلار نه ده
یو خدای دې چې موږ آنی حل غواړو موقت حل غواړو نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هیواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولای شي مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بیرته بیا شروع شي نه مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي جګړې اسباب دي دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده زمونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو موږ باندې د بهر نه خارجان راغلي وو وطن یې اشغال کړی وو شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو او ما اوس چې کومه جمعې سر باندې ناست یو موږ زمونږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو چې تاسو د تیرونی پترت کې ازادي رادیو ته راستولې دي
السلام علیکم زه په پل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه د شهر په تماسیم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د پیغام لرم چې زموږ په هلمند ولایت کې فساد زیات شوی دی جنایي جرمونه زیات شوی دي هر ورځ په شهر کې فساد رامنځته کیږي په شهر کې له یو بل څخه موټیکل په زور اخیستل کیږي او په امنیت په ګڼګونه ځایونه کې یو له بل څخه موټرونه په زور اخیستل کیږي او موټرونه غلا کیږي له ګڼ شمېر ځوانانو څخه چې پر لارې باندې روان وي د غوښ څخه ټلیفون حمله کیږي نو په ښار کې جنایت جرمونه زیات شوي دي په ښار کې فساد زیات شوی دی زموږ د افغانستان پر دولت باندې دا غږ دی چې په هلمند کې د فساد مخه ونیسي
اوریدونکو کارکونکو ته نیکی احترامات وړاندې کوم کسر خبرې کوم گوشتی ولسوالانه دلته تصور ډیر شوی دی د کابل په خاریا کې د دې مخنیوي دی او کې د دې مخنیوي او کې دا خنورم ضرر کوي سلام ورسې
السلام علیکم زه د منګهار ولایت د لالتین ولسوالۍ د چکنو ورکینې ولدی تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارټون دی او بیا ټول اوریدونکو ته وایم دا د سلام اعظم درخواست ته تازه او څنګه پیشنهاد ده د پاکستان او افغانستان دواړو ته چې د غزل خان د دې تقریبا لږ څه کم سال برابرې دي دا د دې بل شي د ورس ورس د ملت را سختي د ورس ورس باندې تاسو خپل خپل ځپکی دی خپل ځپکی دی تاسو راته نه هغه دی کله راځي چې موږ خپل ځپکی شو زمو د افغانستان کله چې د پاکستان په نوم دا تاسو د درخواست چې دا غلار نه د خلاصې کې په دې باندې کار کوي او په ځای د پاسپورت په ځای د تا په ځای د تسلیم نه دا راته راته چې اساس یې چې په خو په ترتله څنګه چې دا د سخت څنګه چې لارې د دې څنګه یې موږ باندې څنګه چې خو چې هغه نه هغه نه تاسو خپل ورځ ورځ باندې ځپکی دی
بله السلام علیکم سید خالد ما لوګر ولایت خروار ولسوالی نه سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زما پیغام دا ده عموما د تکو مشکل چې دی هغه د مخابرات شبکو دي نو ټول خروار ولسوالی کې یو مخابراتي پای نهسته یو سلام دا عمل ته یو محدود ځای کې فعال ده کله کار کوي او کله نه کوي نو دا یو غټه ستونزه ده د منځکې دی ولس نو فرا ولسوالی کې مخابراتي شبکه وجود نه لري دا شکایتونه مو شاید مخکې څه شوي خو کوم چارواکو غوږ نه دی فکرولی، نو خدای دې وکړي چې زموږ پیغام ته غوږ ونیسي او ورته ورسیږي او یو څه کار پرې وشي. نو دلته ډېر ولس پروت ده، مشکلات دي، اطراف ته مریضانې دي، تکلیفونه زیات دي، نو دا یو غټ مشکل دی. نور مو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او خدای دې شروع غوړ جوړ مې. زه د فراه ولایت د بکواله ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون پر کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوک کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یې خوري یا د کلی ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ ژغ به تر ځای ورسیږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده، او که د ملکان لپاره یې ملکان یې خوري، که د ستړو مسکینانو خلک یې خوري مسکینان دي وخوري. نو دغه زموږ ژغ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راسي که نه نو راو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور آزادی راډیو ته دا پیغام هلمند ولایت څنګه زنګ ولې دی ورور دلته دمر د شیدان مللونو په سی دل تار وخت دغه ورور دغه شنجری او د شنسری دی اجتماع دی دلته دا تا والا کې یو پلا ورته په میدان کې راځي او په کوم میاشي راځي کدا وزیر موږ غوړي کې والد موږ غوړي لري او چې موږ غوړي دغه موږ ته دې دګي وکي ور دي دا موږ خلک ټول دلته تا والا کې دی ولا کورونا د مو سفر خپلیز د خدای والی او د رئیس خپل راپور ده کې بل څه نه راپور ده کې دا کورونا ولا کور یې موږ مزاغه او د موږ پیسې او د موږ شیدان حقوق دی راته راګل د موږ د مالینو حقوق دی راته راګل الا د چې د موږ حق نه شي.
بله السلام علیکم. خان وزیر نو میژم د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه ورور په دې ولسوالۍ کې خوراکي شیان لکه غوړي او ورج او دا شیان مې بیخي سره ګران شوي دي ورور. خاص د دولت هم اوس وجه لارې هم سره خرابې دي. که دولت زموږ ولسوالۍ ته توجه پاملرنه وکړي چې زموږ دغه د اولړو مامورینو دغه ته ورسېږي چې دا سړک یې پوخ سي یا دغه سي
مننه کوم دوستانو. دا زموږ د نن ورځې خبرونه ستاسو پیغامونه نور هم ستا خو د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. هغه به په نورو خبرونو کې بیا په ګډه سره واورو. د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي. او تاسو هم تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پیمان په ګنا نه يم خو پینا غور کېږم پرنت خم وم نن ګل يم سبا بیا بخور کېږم زد باد یو چپیم پسرا په بخت ریګم کله باد کله باران شي کلور کې اوس وزېګم خو زم په مخزما کوترېګم اور کېږم رنگ جانور شم یو رنگین دا بوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے بسا کے یو پجانور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دلم په جهان کې دو خيار او خاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خو خیر د غل راغلم نه پوری غم نه پوری غم خوز زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یارو نانا